السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو ځینې مرکې هم دي د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي دینه به هم خبر شي او دغسې نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعګانو باندې خپلې لیکنې خپرې کړي دي دا به درته هم دروو خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ګل ایاس یې درته وړاندې کوي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده د افغانستان حکومت وای نور پر پاکستان باور نه لري او امریکا وای چې بهرني شرکتونه به له ایران سره تجارت څخه منې نه کړي د خیبر پښتونخوا حکومت سیاسي ګوندونو او اقلیتونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده د پولیسو په وینا سورن سنگ پرون په بونیر کې وسلوالو خپل کور سره نږدې وژلې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مشتاق غنی نن ویلي چې د سورن سنگ د وژنه پلټنې یې پیل کړې دي
سورن سنگ به په خپل علاقه کې ځان سره امنیتي سرتیری نه ګرځول خو د دې باوجود به پولیسو په ساده جامه کې داغه د کور په چاپیریال نظر ساتلو حکومت خو خپل پوره هڅه کوي پولیس ته جدیده وسله هم ورکړې شوې ده استخباراتي شبکه هم په صوبه کې مضبوطه ده
بلخوا عوامي نشتل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو پر حکومت نیوکه کړې چې د ترهګرۍ ضد واضح موقف نه لري د دې نه وړاندې د صوبایي اسمبلی درې غړي هم وسلوالو په نخښه کړي وو د سورن سنگ د وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي کچري پریتورونه ثابت شونو ل خپل څوکۍ به استعفا ورکړي نو موړي د پانا مستند را برسره کېدو وروسته پر هغه او پر بچو یې لګیدل تورونو د پلټنو لپاره د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو خبره کړې ده پرون ماخام قام ته په وینا کې نواز شریف ویل خپل ټولي اساسي په ډاګه کړې دي
میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے
ما خپل ځان سره عہد کړی چې د کمیشن پلټونو کې په ما تور ثابت شو نو زبا د یوې شیبه ځای کول بغیر کور ته لاړ شم په دې لړ کې مرکزی حکومت د پانا مسنادو د عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره تیر ورځ د سپریم کورټ رجسٹرار ته خط هم واستولې د پانا قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو وسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي د هیواد اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم د استعفی غوښتنه کوي د کراچي ښار پولیسو پرون داوا کړی چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولې دی د پولیسو په وینا د هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو په تور فهرست کې شامل وو پولیس وایي عبدالرحمن سیندی تیره ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو د کراچي کې د پولیسو یو اعلی چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبر ایجنسی ته ویل عبدالرحمن سیندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره یې نږدې اړیکې درلودې د پولیسو د چارواکي په وینا سیندی له بیلابیلو سختدریزو ډلو لکه حرکت الجهاد اسلامي او جیش محمد سره کار کو ملګرو ملتو په 2012 کال کې له القاعده سره په مالی برخه کې د مرستې او دې ډلې ته د اسانتیا او د برابرولو په تور عبدالرحمن سیندی په تور لیست کې شامل کړی وو د خیبر پښتونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت او د کډوال واپسې پریکړې به ډیر زر وکړي د گورنر هاوس لخوا پرون په خبر شوی خبر پانی کې راغلی اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان عثمان خیل قبیلې له مشرانو سره د لیدنې پر وخت وی چې د امنیتي ځواکونو او قبایلی ولس په مرسته په سیمه کې امن پر ځای شوی دی او ډیر زر به د قبایلی سیمو ټول کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شي نوموړي زیاته کړه چې کډوال ته به په خپلو سیمو کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل کېږي د فوځي عملیاتو له وجې د شمالي بلوچستان څخه باندې لس لکه خلک بې کوره کړل شوي ول چې ډېرې دا مهال د کډوالې ژوند کوي د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلی نو ځکه پرې نور باور نشي کېدی د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال وړي ته ویل پاکستان تل هغه کسانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي چې له افغان حکومت سره جګړه کوي
افغانستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دښمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي تل یې د هغو ملاتړ کړی دی
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروستو له هغې بدل شو چې د تیرې نهې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پړه د پاکستان په استخباراتو واچوله. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبان نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خپره شوی اعلامیه کې راغلي علمدین چې په حماد مشهور و تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. داسې ویل کېږي چې دغه کس د پروان ولایت په نامنیو کې لاس درلودو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټمي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ولیدل. د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټمي موافقې له مخې یې ټولې اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړي. تهران او د نړۍ لویو شپږو قدرتونو د 2015 کال په جولای میاشت کې اټمي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې ایران خپل اټمي پروګرام محدودوي چې په بدل کې بل په دغه هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. او وروستۍ خبر د امریکا افو د سپتمبر او فروری میاشتو ترمنځ کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو په هوایي بریدونو کې د شلو ملکیانو د وژلو خبره منلې ده، خو څارونکي وایي چې وژل شوو ملکیانو دغه شمېره ډېره زیاته ده. په عراق او شام کې په تېرو شلو میاشتو کې د هوایي بریدونو پر مهال جنګي او بې پایلټه الوتکو 2000 حملې کړې دي. لندن میشته یو څارونکي ډله وایي چې د ملکیانو لږ شمېر کې مرګ ژوبله د منلو نه ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه د ګلای آسنا اورېدل. تاسو ته مشال رادیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال رادیو .com باندې هم اورېدل شي. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پر ناوخته وسلوالو وژلې ده.
آرمی ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس شهیدان شوي دي، سیاسي کارکنان شهیدان شو، جنازې روانې شوې، حجرې روانې شوې. نن د دې حکومت دی، د دې کردار ته وګوره، دوی څه کردار، دوی خو تماشا کوي.
د پاکستان حکومت مخالف ګوندونو ویلي دي وزیر اعظم له د خطاب په ځای پارلیماني غړو سره د کمیشن په ضابطه کار خبرې کول په کار وي.
دا تقریر د میا صاحب بالکل صرف د ضابطه دفاع د پاره، د خپل ځان د بچاو د پاره چې کوم دی نو یو داسې یو کمیشن د پاره اراده جوړه کړه چې ټي او آر د پخپله خوښه جوړ کړي دي.
نن په پیښور کې ځینې مدني ټولنې وایي د 1923 کال د کیساخوانې پیښې په یاد کې غونډې جوړوي او د مومندو د درې تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې های سکول نشته.
او زمونږ په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دی، او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم په داسې ځایونو کې دي چې هغه هم د ملکانانو دي، د وزرو په حساب دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره سرزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې پر ورځ ناوخته وسلوالو وژلې دي. د ده په غم کې نن د بډیر بازار بند کړل شوی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د ده وژنه غندلې ده. تحریک طالبان پاکستان مرکزي ترجمان محمد خراسانی د سردار سورن سنگ د وژلو ذمهواري قبول کړې. نور تفصیل د غلام غاز په دې رپورټ کې.
د صوبایي حکومت ترجمان مشتغنی وایي د سورن سنگ د وژنې غندنه کوي او د هغه د وژنې په لړ کې پلټنې روانې دي. مشتغنی وایي سردار سورن سنگ به په خپل کلي کې بغیر د امنیتي سرتیرو ګرځېدلو او په دې وجه هغه په اسانه په نښه کړی شو. سورن سنگ به په خپل علاقه کې ځان سره امنیتي سرتیری نه ګرځول، خو د دې باوجود به پولیسو په ساده جامه کې د هغه د کور په چاپیریال نظر ساتلو. دا پیښه د هغه د کور سره ډیره نږدې رامنځته شوې ده او دغه پیښه کې هغه هم په هغه ځای وژل شوی دی. د دې نه وړاندې دوه د اسمبلۍ غړي او یو صوبایي وزیر هم په نښه کړی شوي وو، خو په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه شوي وو. حکومت خو خپل پوره هڅه کوي پولیس ته جدید وسله هم ورکړی شوې ده. استخباراتی شبکه هم په صوبه کې مضبوطه ده او هر ورځ استخباراتی معلومات شریکوي، ولی بیا هم کله کله داسې بدې پیښې رامنځته شي. خو بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي موجوده صوبایي حکومت د امنیتي ادارو سمه سرپرستی نه کوي او د ترګرۍ په لړ کې واضحه دریز نه لري.
ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس شهیدان شوي دي، سیاسي کارکنان شهیدان شو، بازارونه روان شو، جنازې روانې شوې، حجرې روانې شوې، جرګې روانې شوې. په دې وطن کښې اور لګېدلې دی. نن د دې حکومت دی، د دې کردار ته څه وګوره، دوی څه کردار، دوی خو تماشا کوي، دوی خو ذمهداري نه قبلې. دا تپوس کوم چې ځای عمران خان روزانه در نه کوي، زه په یوه در نه کوي دهشتګردۍ خلاف خبره کړې ده. شپکلر کښې دا واقع وشوه، ایف ایس کښې واقع وشوه، باچا خان یونیورسټي باندې واقع وشوه. دوی خو به دا الزام په عوامي رشتر پاټه لګاو
خود صوبائی حکومت ویان مشتغنی وایی صوبائی حکومت د ترګرۍ ضد قومي تګلارې لاندې د امن راوستلو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي دي. مونږ دا خبره ډیره سنجیده اغیستلې ده او د نیشنل اکشن پلان لاندې په ټوله صوبه کې په زرګونو د لټون او هدفي عملیات ترسره شوي دي او ډیر ترهګر هم نیول شوي دي. د دې تازه پیښې په لړ کې اوس پلټنې روانې دي او د پلټنو نه وړاندې ډیر څه نشو ویلی. د یادونې وړ ده چې د زیارت په ماښام په بونیر کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی د معاون خصوصي سورن سنگ د وژنې په لړ کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلی دي چې دغه پیښه تحریک طالبان پاکستان ترسره کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت د پنامه اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی. تر دې وړاندې د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویلي وو چې که تور ورباندې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. پنامه اسنادو کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د ځینو نورو پاکستانیانو نومونه راغلي وو. اسناد وایي چې دغه کسان په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته په نواز شریف فشار زیات شوی دی چې استعفا دې ورکړي، خو هغه اولادونو یې ویلي دي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
د تحقیقاتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکټ کال 1956 تر لاندې جوړول کیږي. دې خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ثابته کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویلی شوي چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابنده به وي. دا خبره پکې هم شوې چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایي به عدالتي کاروایي ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چېرته به کیږي، د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا هم ویلی شوي چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخواني هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي او یا د درغلیو له لارې یې د ملکه پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف قوم ته خپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوي د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسنادو خپرېدو په اړه قوم ته دویم ځل خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، که تور پرې ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکوي او وقت بنا سائے کبھی.
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زه هغې ته چیلنج ورکوم، که هغې سره د لړ کې څه ثبوت وي نو کمیشن ته دې وړاندې کړي. زما خپل ځان سره دا عهد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما څه تور ثابت شو نو زه به یوه لمحه هم ضایع کولو بغیر کور ته لاړ شم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې پخوا پې هم تورونه لګول شوي وو خو کله ثابته نه شول. وزیر اعظم وویل چې یو وارې بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. قوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم وویل چې د قانون خبرې کوونکي دې موږ ته دا هم ووایي چې که 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولیږل شو، او دا دې وویل شي چې کله موږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختاره کمیشن غوښتنه کړې وه.
د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې د پاناما اسنادو په اړه د کمیشن جوړول ښه خبره ده، خو باید چې وزیر اعظم نواز شریف د کمیشن د ضابطه کار په اړه له نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلام مشورې وکړي. نور تفصیل د رابع اکرم خان نه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خطاب په اړه د قومي اسمبلی مخالف ډلو ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې د کمیشن لپاره ضابطه کار په اړه مخالف ډلو سره مشاورت نه دی کړی. د اپوزیشن ګوندونو په وینا چې وزیر اعظم لخوا د یو خود مختار کمیشن اعلان د اپوزیشن ګوندونو کامیابي ده، خو نور معاملات هم د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت هوارول پکار دي. دې لړ کې د پاکستان پیپلز کنسنټر روبینه خالد مشال ریډیو ته وویل پکار خدا و چې د خطاب کولو په ځای وزیر اعظم د کمیشن ضابطه کار په هکله پارلمان اعتماد کې اخیستی وي. دعوی
بهترین طریقہ سے سنگا زمون چیئرمین بلاول کوٹی گزاری سے دوی لے کے تھرو دی پارلیمنٹ کے دی دا قوم نے خطاب کول میں مخی بکارو دی دی پارلیمنٹ سے لڑ سی پر یہ پارلیمنٹ دے خپل پارلیمنٹ سپریم دے زمون او پارلیمنٹ دے اگر کی دا نمائندہ ہم دے پارلیمنٹ دے دا غین دے نہ دے الیکشن دے وزیر اعظم طور سے دے راغی ووٹ نو سرا نو بکار دے مخی اگی کانفیڈنس کی والی اگی تصبر او کی سنگا چے دا برطانیہ کڑے دے خپل پارلیمنٹ سره خبره کړې دي. دې ته بکارو چې په پارلیمنٹ سره خبره کړو دی چې هغه طریقه باندې کمیشن جوړي چې اخوا رنج ریکارډ ټیم موږ ډیمانډ دی یو هغه به وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف دی اول ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کی دی. سیاته وی
زما په خیال چې دا تقریر د میا صاحب بالکل صرف د ضابطه دفاع لپاره او لګیدنه چې د ملک سټیټسمن تقریر کوي خپل ځان د بچاو لپاره چې کم دینو یو دسې یو کمیشن لپاره اراده جوړ کړو چې ټیو اور د خپل خوخه جوړ کړی دي. سو بولې د بیا ټرم اف ریفرنس کې اپوزیشن نه کې نه ولې نو دا دی بس ګارانټي چې د خپل ځان بچ کول نه واړي. بیا په دې کې سر ټایم لیمټ نشته چې کله پورې بدای انویسټیګیشن په کله پورې پوره کیږي.
د عوامي نېشنل ګون ویان زاهد خان وایي چې پاکستان کې د هر چا احتساب پکار دی که هغه ریټایر شوی وي که هغه اوس هم کار کوي، ځکه چې پاکستاني کوم نور دینه اخوا نشي برداشت کولی.
نو مونږه داغه د سپیچ دا خیر مقدم کو ولې چې زم هغه د اپوزیشن مطالبه خو منو د وجه دینه مخ کې هغه چې زبر ریټایر جج نه دا هغه کوم نو هغه خبرې نه پورسه شو. نو دا کامیابی د اپوزیشن په ټی او آر باندې خبرې کې دی شي که پرس کم کمه جاتے پکی نو دا سه هر په اخر نه او بیا د هغه سره کلاغي پرون چې خبر راتلو چې کې دی شي حکومت د اپوزیشن پارټیانو میټینګ را وړي نو باقي به وګورو او دا چې زم په خپل لا پارټي مشورت کوي دې کې څه څه کمه دی او څه څه پکی مونږه جاتو ولې شو.
بلخو د مطبوعاتو تر مخه کای مقام چیف جسټس ساکب نثار ویلی دی چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو فیصله به د چیف جسټس ملک ته د واپس نه پس کیږي. چیف جسټس انور زهیر جمالی د ترکیې د یو هفته په سفر دی.
دا مشال ریډیو دا
نیوز رسپانه لیکي د تیر زیارت په ورځ د پوز د ځینو افسرانو له خپلو عهدو د لرې کولو خبره مخې ته راغله، خو په دغو کې زیاتره تیر کال د خپلو دندو نه د درغلیو په تور لرې کړل شوي دي. رسپانه لیکي ځینو پوځي افسرانو د خپل واک غلط استعمال کړی او د درغلیو سمګلنګ لارې پیسې جوړې کړې دي. د لیکنې ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت ته ورځې نه چې کله د پاکستان د پوز افسران له خپلو دندو لرې کړل شول نو له دغې وروسته په میډیا کې توده بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکې کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغو کې د پوز ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټنټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي لرې کړل شول. په دغو دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په اف سي کې کار کوو نو د خپلې عهدې او واک غلط استعمال کړی دی. نیوز رسپانه لیکي کیساس داسې ده چې کله د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د اف سي د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورټس ګاډی وو نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر ووهل او هغه وژل شول. د دغه دواړو وژل شو پوځي افسرانو کورنۍ د پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شوي دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښه د پلټنو امن ورک، نو دا معلومه شوه چې دغه دواړه د میجر جنرال اعجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهل دي. له دغه وروسته نه یوازې د میجر جنرال اعجاز بدلی وکړل شو، بلکې هغه د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د ده د زوی سره دومره ګران د سپورټس موټر له کومې خوا راغلی. په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې میجر جنرال اعجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلنګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې د میجر جنرال اعجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپل عہدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساسه پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپان لیکي دغه لری کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپل دندې لری کېدای شي، کورټ مارشل هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. نن په پیښور کې ځینې مدني ټولنې وایي د 1913 کال د کیسه خوانې پیښې په یاد کې غونډې جوړوي. دوی به دا پروګرامونه د کیسه خوانې شهیدانو چوک او باچا خان مرکز کې کوي. پیښور کیسه خوانې کې هم په نننۍ تاریخ په 1913 کال کې دغه وخت د پیرنګیانو حکومت لخوا په پښتنو ډزې وشوې، چې د تاریخ پوهانو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 2500 کسان وژل شوي وو. تاریخ پوهان وایي چې د دې برید او دغسې د نورو بریدونو چې په پښتنو سیمو کې شوي دي، هغه د پاکستان حکومت په زوره پټ ساتلی دي، او باید چې دې لړکې پښتانه ځوانان خبر کړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
بغیر حکومتی کچا پیښور مدن ټولنې په قصه خانه شهیدانو چوک او باچا خان مرکز کې د دغه پیښې په یاد کې پروګرامونه هم تابع کړی دي، چې پکې په ماښام قصه خانه کې د دغه شهیدانو په یادګار دغه ځوانان شمع هم بلوي. د دغه پروګرام تابع کوونکي زده کوونکي شفیق گیګیانی په دې باب له مشال لیډو ته وایي،
خاص چوک کې دلته یو دوه یادګاران هم جوړ دي چې د شهیدان وي. هغه شهیدانو سره به هلته هم شمې بلو. د دې وجه دا ده چې یو خو دغه روز چې کوم دمونه بېخي هېره ده، دغه دې سره تړلي چې کوم مشران دي هغه مونږ بالکل هېر کړي دي، ځکه چې زموږ په حساب کې هم دغې ذکر نشته.
دا خدای خدمتګارو په غورځنګ پی ایچ ډی کوونکي د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د تاریخ څانګې یو استاد ډاکټر وقار علی شاه مشال لیډو ته وویل چې د قصه خانې دغې خونړۍ پیښه کې خوشه 2500 کسان وژل شوي او د 600 نه زیات ژوبل شوي وو. دوی وایي چې د پښتنو په داسې پیښو باندې زموږ تعلیمي نصاب او دغه رنګ سیاسي مشران هم چپ دي. دوی وایي چې په ګاونډي هیواد هند کې هم دغه رنګ یوه پیښه په کال 1919 کې شوې وه چې د جلیانواله باغ پیښې په نوم یادیږي، خو د هندوستان په نصابونو کې هم شامل دي او بچي بچي تر دغې نه خبر دي. او د بده مرغه د پښتنو په سیمه ډېرې داسې پیښې شوي لکه سپین تنګي، بنو کې، ټکر کې، دوتمنځو محاصره او یا د بابړ شهیدان، خو له څوک هم ترې نه خبر دي او نه ترې څوک خبرولی شي.
پورا سرکاری طور سرا دے اگے مانزنا کبھی تو معصومان ہوتا اسکولوں کے دے اگے متعلق تفصیلات دا سی بھی چدا خبر ہے خلق کو پگوتو باندھی بھی اور بچہ متائی نہ دی پختنوں پر خاور باندھ دا دوں لو ہے پہ شوی دا تو تاریخ سانان تے نے دی خبر نور ادم تو ہان تے نے دی خبر کو عام وگڑی نہ من سکی لے کو معصومان ہم لگی دلی دی پکے دے دیر چا پیرا بالکنو زنانو کتے دو درے زنانم پکے مری دی پکیرانم پکے چے خیر دے گوشت وگئی پکے مری دی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ دا تاریخ او دخپل مشران او قربانو ددا سی پی خونا خبر دل دا یقام او دغه ځوانانو د خراتون کې او تګدار لپاره ډېر مهم بولی.
تاسو دا چې خپل پرون نه خبر نو د خپل سبا ته بیا به څنګه کې د خپل سبا لپاره د خپل نن د پیرېدو لپاره لومړی خبردار چې خپل ځان وپېژنې. نو دا هر څه چې دی د تاریخ په پاڼو کې خو ثبت دي، خو په زور باندې پټکړې شوي دي، اول فرنګي پټکړې شوي دي یا اوسني واکمنان چې دی دوی پټي، ځکه چې د پښتنو ته تر هغې پورې تاریخ چې تر څو پورې شولې نه
د دمند راچر تاریخ دانانو په وینا دغه پیخي وجه د کانګرس کون او د خدای خدمتګارو لخوا د پیرنګي استعمار د ظلمونو په ضد او د هندستان د ازادۍ لپاره په پرم نتوګه د سیول نافرمانه پریکړه وه، چې دغه وخت پیښور قصه خانه کې عبدالرحیم پوپلزی چې په قاسم علي خان جمعات کې حقته دغه جلوس مشري کوله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. د مومندو د درې تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې هاي سکول نشته او ماشومان یې د اتم جماعت وروسته له زده کړو محروم وي. دوی د هاي سکول د جوړولو غوښتنه کوي، خو بیا حکومتي چارواکي وایي په دغو تحصیلونو کې د هاي سکول جوړولو لپاره د زده کوونکو ټاکل شوی شمیر نه دی پوره. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د محمد ایجنسی په درې تحصیلونو کې تر دې د مکوم های سکول یا د لسم جماعت پورې سرکاري سکول نشته دی. ولسی وای چې د هغوی ماشومان چې اتم جماعت پاس کړي نو بیا سبقونه پرېږدي یا خو په غرونو کې د کاڼو د وستو مزدوري کوي او یا بیا ورانو ته لاس واچوي. دغه تحصیلونو کې خوایزی، بایزی او امبار شامل دي. د خوایزی سیم اوسیدونکي قمرګل خوایزی وای
په دواړو تحصیلونو کې های سکول نشته دی، سکولونه به بلډنګونه شته خو په هغې کې صراف نشته دی. او زموږ خو غریب خلک دي، غریب تحصیلونه دي دواړه. نو زموږ ماشومان چې د میډن نه خلاص شي بس بیا خبرې کورونو کې ناست دي او یا چې ته بسګورې بوځي کوي نو دغه سهولت نه موږ نه محروم.
خوایزی او بایزی د ډیورین په پوله آباد غریزی سیمه دي، چیرته چې د های سکول نه علاوه پرایمری سکولونه هم په کم شمیر کې جوړ دي. د دغه سیمه ولس هم د اپریشن په وخت له سیمې بهر وتلي وو چې لا هم زیات شمیر کې د سیمې بهر ژوند کوي. زیارت ګل اتمر خیل وای
او زمونږ په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دی. او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم په داسې ځایونو کې دي چې هغه هم د ملکانانو دي، د وزرو په حساب دي. نور سکولونه دي، عام سکولونه هغه نشته بالکل. په هغه علاقه کې
بیا مې چې کوم مهال د تعلیم محکمې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل
خو هغه انرولمنت کم دی، چونکې په کم علاقو کې چې سکولونو کې انرولمنت کم وي، د ماشومانو تعداد کم وي، نه هغه سکول نشي اپګریډ کېدی. نو زما په دې باندې د والدینو ته دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ، دا کوم ماشومان چې د سکول نه بار دي، سبقونه پرېښي دي، هغې واپس سکولونو ته راولئ چې کوم د داخلي قابل دي، چې دغلته انرولمنت سکولونو کې سیوا شي، چې زموږ هغه کرایټیریا برابر شي چې د منګا سکول بیا د میډل نه های کولې شو. نو تاسو پورې چې دا کرایټیریا نه وي برابر، نو ظاهره خبره ده چې د نورو تحصیلونو سکولونه به اپګریډ کیږي او دا وپاتې کیږي.
خو دغه خلک بیا هم وای چې حکومت دې باید سیمه کې سکولونه او نور ضروري سہولتونه لوړاندې برابر کړي، نو هغوی به خپل سیمو ته خامخا واپس راځي. خو که کوم سہولت په سیمه کې نه وي نو خپل اړنګ کورونه نشي آبادولی، ځکه چې له محمود بهاري بچي سبق هم ویلې شي او په خپل مزدوري هم کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په تیر کال کې د درې وجل شوو پولیو سید کارکونکو نمونه مرکزی حکومت ته د سیول ایوارډونو لپاره لیکلی دي. دغه سیول ایوارډونه به د اګست په 14مه ورکول کیږي، خو د روغتیا خزینه کارکونکي یا د لیډی هیلث ورکر صوبایي تنظیم وایي باید حکومت د وجل شوو کارکونکو له کورنیو سره مالی مرستې وکړي. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د سیول ایوارډز لپاره په تجویز شوي نمونو کې د 2015 د نومبر په میاشت کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شوي د سوابه د ای پی ای مشر ډاکټر یعقوب او هم د 2015 د مارچ په میاشت کې په مانسیره کې د پولیو ضد مهم دوران په وسلوال برید کې د وجل شوي دوه لیډی هیلث ورکرو ستاره ګل او کنیزه نرګس نمونه شامل دي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوي د سرکاري کاغذونو د نقل تر مخه د صحت ادارې دا وجل شوي کارکونکي د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم کې د قرباني کېدو عمله سیول ایوارډ ته نومولی دي. د لیډی هیلث ورکرز د صوبایي تنظیم مشره عائشه حسن ممن وایي چې د صوبایي حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی، خو باید حکومت له ایوارډونو ورکولو وړاندې د پولیو ضد مهم د وجل شوي کارکونکو د کورنیو مرستې وکړي.
زما بچی په کور کې ناری وږي کور بھی نه، هغه ایل ایچ ڈبلیو خاوند بم کې الوتو واړه واړه بچیو، بل یو هلال الف سوان زلمیو د مور او پلار یو بچیو، داغه بوډا مور او پلار دي چې مړه دي، داغه د خاندانونو نه چې غریبانان دي، بے کور دي، بے اور دي، هغه سره دي امداد وکړلې شي. صرف ستاره جوړه تو ستاره امتیاز باندې خو د چا خېټې نه مړیږي. تاسو یقین کوئ چې هغه کې څوک مړه دي، هغه ته ایوارډ وي، بداسې شي دي پیجنیم نه.
وفاق تا لیگلی شوی د سیول ایوارډونو په تجویز کې د لیډی ریډینګ هسپتال حادثاتی مرکز ته هم د ستاره خدمت ورکولو لپاره لیکلی شوی دی. سرکاری کاغذونه زیاتوي چې د لیډی ریډینګ هسپتال حادثاتی مرکز ته په تیرو درو کالو کې له 3.3 لک زیات مریضان راوړل شوی دي او یوازې په 2015 کې پکې د مختلفو وسلوالو بریدونو او چاودنو 1,602 مریضانو درملنه شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی د ګلیاس نبلند خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا حکومت سیاسي ګوندونو او اقلیتونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د پولیسو په وینا سورن سنگ پرون په بونیر کې وسلوالو خپل کور سره نږدې وژلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي مشتاق غنی ویلي چې د سورن سنگ د وژنې پلټنې یې پیل کړې دي. د سورن سنگ د وژنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي کچري پرې تورونه ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي د پانام اسنادو رابرسره کېدو وروسته پر هغه او پر بچو یې لګېدلي تورونو د پلټنو لپاره د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو خبره کړې ده. پرون ماښام خام ته په وینا کې نواز شریف ویل خپل ټولې اساسې یې په ډاګه کړې دي. د کراچۍ ښار پولیسو پرون دعوه کړې چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولې دی. د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور فهرست کې شامل و. د خیبر پختونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت او د کډوالو واپسۍ پریکړې به ډېر زر وکړي. د گورنر هاوس لخوا پرون په خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان عثمانخیل قبیلې له مشرانو سره د لیدنې پر وخت دا څرګندونې کړې. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره په خړو ژمنو کې پاتې راغلي نو ځکه پرې نور باور نشي کېدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال اړیتو ویل پاکستان تل هغه کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي چې له افغان حکومت سره جنګ کوي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری بهرني بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټمي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. او د امریکا فوج د سپتمبر او فروری میاشتو ترمنځ کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو هوایي حملو کې د شلو ملکیانو د وژلو خبره منلې ده.
لاند خبرینم د ګلای اسنورې د لوریدونکو اوس وخت شوه دي. د پاکستان د زنه کورنۍ او رسپانو د اداریو جنگ رسپانې په پاکستان کې د احتجاجونو لارو بندولو ایکسپریس رسپانې د ګرمه پاړه د موسمیاتو محکمې لخوا د خبرداري په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل درته راو اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ رسوان خپل درې کلی کې د تیرې سم مودې راسي ملکی پسنه سم مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شوې دي. ادارې وایي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول، خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم د عمل کې شامل شوې دي. ادارې مخکې لري چې د حادثې په صورت کې بسونه سپسول کیږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوې چې ولسې مشکلات ودرولې دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورت حال نه مسافران چې کم تکلیف نه تیریږي نو داغي دازه صرف اغی لګولې شي. ادارې ساتوي کله خو په کې داسې اوشي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانۍ خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري، اوس اقدامات د لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسېدلې چې مخنیوی ممکنه نه دی. حکمرانانو ته دې اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختمه کړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د موسمیاتو محکمې کراچۍ چې کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د سیاحتوالي خبرداری جاری کړې دي. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوي مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې دې سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوي دي. د غونډ مرک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه یې جوړ کړي دي، خو د دې لپاره د عارضي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي دې لړ کې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د کراچۍ د صحت د
محکمې لخوا دا خبره مخې ته راغلې چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولې او وجه یې دا ښودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لرې کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. بیا رایټرز خبري اژانس په بنګلاديش کې د یوې پلاسې د نړېدو پیښې کلیسې ته په کتو لیکلي چې آیا د مستورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی او کنه. شاین بنرې د دواړو لیکونو تفصیل درته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایي بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا وژل شي نو کله نه کله هغوی ته د تاوان په توګه نغدې پیسې ورکړل شي. دا مقالې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډېره وخته دا روایت جاري ساتلی دی. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روغتون په برید کې کوم خلک وژل شي وو له هغوی سره په سمه توګه چلند نه دی شوی. تېره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي قوماندان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه وویل زه د دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېد او تاسو وزورید نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخه. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کوم چې د جګړه ییز قومندان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورسپانه لیکي د بخنې غوښتلو دا کار باید وړاندې لا شوی وي خو دا لا هم عجیبه ده چې د دې روغتون چلوونکو بې پولی ډاکټرانو ته د برید دیلت پاړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبری اجانس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پیخې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی کنه. اجانس لیکي چې په بنگلاديش کې د رانا پلازې د ناورین غوندې هغې پیخې درې کاله پوره شو په کوم کې چې یوولس سوه کسان وژل شوي وو. اجانس د کارپوهانو لخوا لیکي چې که څه هم له دې وروستو د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د داسې ستونزو د حل لارو میندلو په لړ کې پرمختګ ډېر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنګلاديش د پیښو د دوی پام دې ته اړولی چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باوري کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبری اژانس لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي نړۍ باید دا یقیني کړي چې افغانستان به یو هیروونکي یا لپامه غورځونکي هیواد جوړېدو ته پرېنږدي. نوموړی وایي موجوده حالاتو ته پکتو سره داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې به د طالبانو سګني عملیات ډېر سخت وي او نړۍ ته پکار ده چې دې لړکي له افغانستان حکومت سره پوره مرستې وکړي. د لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. رویټرز خبری اژانس لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې یو لوړپوړي چارواکي په افغانستان کې د زیاتېدونکو تشدد، مالی مرستو کې کمی او د تعلیم یافته کسانو نورو هوادونو ته د تللو خبرداری ورکولو سره د جمعې پر ورځ ویلي دي نړۍ باید د افغانستان بحرانونه له پامه ونه غورځوي. په افغانستان کې د ریډ کراس ادارې مشر جین نیکولس مارټي وایي نړیواله ټولنه باید خپل پام پر افغانستان وساتي او په هیواد کې باید دا مهال خپل فعالیتونه وندرول شي. نوموړي ویلي دي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر خراب دي او دا په راتلونکي کې نورم خرابېدای شي. مارټي د اروپایي هیوادونو په سرخارونو واشنگټن کې له حکومتي چارواکو سره ویني چې دا شاندۍ نه د زیات سیاسي، مالي او بشري ملاتړ غوښتنه وکړي. د نوموړي دا خبرې د کابل د ځانوژونکي حملې څو ورځې وروسته مخې ته راغلي دي. د کابل په دې وروستۍ ځانوژونکي برید کې 46 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. اژانس لیکي دا برید د 2013 کال را په دې خوا په خونړیو بریدونو کې یو و. سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي په افغانستان کې د ولسي وګړو په مرګ ژوبلې کې زیاتوالی په ځانګړې توګه د خبرداري خبره ده. دغسې د روغتیایي ادارو او د کارکوونکو پر ضد په بریدونو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی چې د درملنې په برخه کې عامو وګړو ته مشکلات جوړ کړي دي. نیکولس مارټي وایي سره صلیب نړیواله اداره د سرجیکل یا روغتیایي کارکوونکو داسې یوه ډله جوړوي چې د ټول افغانستان د ولایتونو سر ښارونو ته به دورې کوي او د بیړنیو حالاتو په وړاندې به روغتیایي کارکوونکو ته روزنه ورکوي. مارټي خبرداری ورکړې دی چې د افغانستان د منځنۍ طبقې تعلیم یافته خلک نورو هیوادونو ته په تللو مجبوره دي چې په هیواد یې جدي اثرات مخې ته راتللی شي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په برخه کې زیات پام د شام او عراق طرف ته و چې له وجې افغانستان د مالی مرستو له کمښت سره مخ دی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
هارون باچا هنری ګړی
په دو نیمې بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمې بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د کندوز امنیتی چارواکی وای کندوز خار به بیا سکوت و نکړی. د رپورټونو په اساس په کندوز کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تېره اونۍ یو شمېر لوړ رتبه امنیتی چارواکي چې د ملي دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر پکې وو دې ولایت ته ولاړل او د کندوز خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت ښه دی. نور تفصیل د فرشتي جلال زی په دې رپورټ کې اورو.
د کندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی وویل د دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر کندوزیانو ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد به ځمکني او هوایي عملیات جاری وي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته پرون وویل چې د دې عملیاتو یو هدف له وسلوالو طالبانو ته استوګنو سیمو پاکول دي. د هاشمی په وینا په دې ولایت کې شاید درې زره په شاوخوا کې وسلوال جنګیږي، خو ټینګار یې وکړ چې په وروستیو کې زیات تلفات ورته رسیدلي دي.
تعداد شان تقریبا میرے تھا 32,000 کے الحمدللہ بسیار تلفات مخالفین وارد شدہ
اوس مش په نظر ډیر وسوال ندی پاته. هغه پوځي عملیات چې د تیرې میاشتې له 15 نیټې راهیسې روان دي په ترڅ کې لشته لږه شپږ اتیا تنه وسوال وژل شوي دي. ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کندوز په شپږو ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې پرمختګ سوی او ډیر ژر به د کندوز ښار او خان آباد ولسوالۍ لاره پرانیستل سي. دا لاره په کندوز کې د امنیت د خرابوالي له امله تړل سوې ده. وسلوالو طالبانو تیرمنۍ د څو ورځو لپاره کندوز ښار ونیو. دا اول وار و چې وسلوال طالبان د یوه ولایت مرکز نیسي. د کندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد معصوم صافی هاشمی یو ور بیا د داسې پېښې امکان رد کړ او ویل چې د ولسوالیو خلک د پخوا په پرتله له حکومت سره زیات همکار دي.
همکاري یعنی مردم بودن چې مخالفین
دا د همدې ولس همکاري و چې مخالفین ونه توانېدل چې ور بیا کندوز ښار ونیسي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې ونیوې چې د ښار د سقوط ویره یې پیدا کړه. د کندوز د ولایتي شورای وغړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل کندوز د سقوط له خطر سره نه دی مخامخ. دا هغه خوب او خیال دی چې مخالفین یې لري. هغه تشویش چې زموږ خلک یې لري باید لرې سي. کندوز هیڅکله سقوط نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې څرګنده کړه چې هلته په روان ناکرارۍ کې د سیمې هیوادونه لاس لري. محمد معصوم ستانکزی پرته له دې چې د یوه هیواد نوم واخلي وویل چې کندوز د وسلوالو لپاره د منځنۍ آسیا دروازه ده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په افغانستان کې د معدنو غیر قانوني کندنې او قاچاق د هیواد اقتصاد او بیا رغونه له جدي ګواښ سره مخ کړی ده. مشال ریډیو داسې لیکونه ترلاسه کړي دي چې ښایي د دې هیواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجورد د زور واکانو لخوا په غیر قانوني توګه راستل شوي چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغه سیمې تر دې وړاندې وروسته هم معدن راستل شوي چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاقي. احمد شاه اعظمی پاړه نور حال درکوي.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل سوي داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د معدن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل سوي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار تیره میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمېر جنګ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلبازه پلان په لار واچوي چې له مخې یې له بدخشانه په غیر قانوني توګه راایستل سوي 2000 میټریک ټنه لاجورد کابل ته راوړل شول او یوازې د 2,13,000 امریکایي ډالرو په تاویلول خوشې کړل شول. د لیکلمخي د لاجوردو معیار ته په کتو د دې بار بایا ل شپېته څخه تر 140 میلیون ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې وروسته په غیر قانوني توګه راایستل سوي 15,000 میټریک ټنه لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي او هڅه کیږي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالیه ورکولو خلاص کړي. دې ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای له بدخشان زر چنه لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک کې راغلی د پنچیر ولایت یو ځایي زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو کانونه په ولکه کې اخیستی دي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځایي خلکو ته په 8 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټنه لاجوردو د وړلو اجازه ورکړه، خو اوسمهال 15000 میټریک ټنه لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلي تر څو د دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
د څلور محلې قمندانان دي، افراد غیر مسؤول، واقع سوه زر نفره مسله لري او د معدن نه څارنه کوي، د هغې نه ساتنه کوي، استخراج کوي. یمغان ولسوالۍ لپسټ کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا عام نه دی، جرم ولسوالۍ 60% له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دې مانس کې دی، موږ معدن په سیاحت کوو، خو له هغې نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ځینې آزاد کړو، طالب له منځه ویشو. په دویم قدم کې نو هغه د دغه منطقې خلک زمونږ په پلان کې دی، موږ خپله طرحه پیشنهاد بیان شورای امنیتو ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکار وي، هغه قانونمند کې وي، یو بې طرفه قوره ولیږي تر څو د معدن امنیت ونیسي.
نوموړی وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د 2 کلونو راهیسې زیات شوی او جنګ سالاران رایستل شوي معدن په ارزانه بیه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجي نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړی وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونه ته لیږل کیږي.
پاکستان کې مره باز داوزون بازار جان یو را پاکستان دی، باز داوزون فروش میکنن بر برس نرفت.
د یوسف پښتون مشاور او د معدن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې معدن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلي یو یې هم نه دی جواب سوی. نوموړی زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی معدن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مال یې ضبط کړي.
که دغه ثابت شي چې غلا ده، خو بیا غیر له دې چې دغه خود د ضبط جریمه کیږي مطابق د قانون او جزا د بندیخانه ورکول کیږي. دا خو غلا ده، څه چې غلا ده.
په دې اړه مې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال سره تماس ونیوی. نو نوموړی وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15000 میټریک ټنه لاجورد کابل ته راوړي. نوموړی زیاتوي
د فلسطین د ملي امنیت شورا یا د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د فلسطین د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د شورا او تالان مخه ونیسي. دا چې به ډېر ژر واوري چې په دې اړه باندې به یو جامع طرح جوړو، د غیلا مخيبه د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کیږي.
ځینو معتبر سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې مادن په غیر قانوني توګه راستل کیږي او بیا قاچاقېږي، چې وسلوال طالبان، جنگ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړي لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د $1 تریلیون په ارزښت مادن لري، خو ځینې نور بیا د $3 تریلیون یادوي.
تیر ورځ د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل وروسته پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره دې خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاده کړه د هیواد ته یوازې په سوال او زیار په منتونو امن نه راځي، نو حکومت دې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې د عامو وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلیږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یادغونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه، د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشروم یې پوهېدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو چې په زوری وخت تېروي، په دا رقم یې ته امن نرسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود محمود مهربان د میډیا والی حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترسي موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني نه ډاکټر عبدالله نه دا غاښ کړو چې ولې دا کېږي ولې دا بېګنا خلک مړه کېږي ورور چې په ورور ونه جوړي ورور نه ده دښمن موږ تاسې بمونر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعا چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې رمیان ته شوه دا عمل غیر اسلامي غیر شرعي غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعا په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په بریده سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده د دې جزا خو زه د الله تعالی نه بیته غواړم. د دې خو بېخي هدایت نصیب ما کړې چې ته د درو سوو د دې ماشومانو د دې بېچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک صیبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر وروتلی وي دا په داسې یوه ظلم مرتکب شي الله تعالی دا جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې سه شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سوه اویاوو ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اف پی خبری اژانس لیکي چې عبدالستار ایدی د پاکستان ولس لپاره یو عاجز اتل دی. د اینی فاونډیشن په نامه خیریه اداره په ټول پاکستان کې د پیښو ځایونو ته ځان رسوي. خبری اژانس د ستار ایدی د خیریه کارونو په اړه مقاله خپره کړې چې تفصیلي درته ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې په کراچۍ کې د ولس خیر خیګړ لپاره کارکونکي عبدالستار ایدی په پاکستان کې تر ټولو لویه خیریه اداره لري چې خلک یې د یو اتل په شان پیژني. ستار ایدی دوه جوړه جامې لري او د خپل دفتر سره نږدې په هغه کمره کې اوسیږي چې پکې نه خو ډیر سامان شته او نه هم پکې کړکۍ شته. خبر ایجنس د ستار ایدی د میرمن بلقیس په حواله لیکي چې نوموړي چرې هم خپلو ماشومانو لپاره کور نه دی جوړ کړی. نوموړي که په پاکستان کې څه جوړ کړي نو هغه د غریبانو او بې وزله خلکو لپاره د خیریه اداره ده. خبر ایجنس لیکي ستار ایدی په سپینه ګیره او کراکول په سر د سړک پر غاړه په امبولانس کې ناست وي او له خلکو چنده راغونډوي او خلک هم ورته چنده ورکوي. خبر ایجنس لیکي چې ستار ایدی سو وارې د نوبل امن جایزې لپاره نومان شوی و. ایف پی خبر ایجنس د ستار ایدی د ژوند په اړه لیکي چې نوموړی د هند ګجرات کې په یو کاروباري کورنۍ کې زیږېدلی و او په 1970 کال کې پاکستان ته کډه شوی و. خبر ایجنس د ستار ایدی د زوی فیصل په حواله لیکي چې نوموړی دا فکر کاو چې نوې اسلامي ملک به سماجی او فلاحي ریاست وي خو چې کله پاکستان ته راغلل نو هر څه جلا وو. خبر ایجنس لیکي چې نوموړي په 1950 کال کې کلینک پرانست او د خیر خیګړې لپاره کارونه شروع کړل. دا وخت ایدی فاونډیشن سره په ټول ملک کې 1500 امبولانسونه دي او هر یوې پیښې ځای ته په چټکتیا سره ځان رسوي. همدغه وجه ده چې په ټول ملک کې ایدی کارونو ته ډیره په درنه سترګه کتل کیږي. د ستار ایدی زوی وایي چې د خیر خیګړې ادارې کلنۍ بودیجه 1.5 ارب روپۍ ده او زیاتره منځنۍ او مزدوره طبقه چنده ورکوي. خبر ایجنس لیکي چې ایدی فاونډیشن بې کوره ماشومانو سپینګیرو ښځو معذوره او په نشو اخته 15,000 او 700 کسانو لپاره په ټول ملک کې 1,000 سرپناه ځایونه لري. د ادارې سره 3,000 کسان کار کوي. خبر ایجنس لیکي چې ستار ایدی ضعیف شوی دی نو ځکه خپل زوی یې د خیر خیګړې کارونو لپاره مشر ټاکلی دی. خبر ایجنس فیصل په حواله لیکي چې هغه زما اتل دی او دا لویه ذمهواري ده. خبر ایجنس د ایدی له خولې لیکي چې ډېر کارونه یې وکړل او له خپله ژونده مطمئن دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. د زده کړو، ساينس او کلتور په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو نن د کتابونو نړیوال ورځ لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد په نړۍ کې د کتاب چاپولو، لوستلو او د غږیز او لیکل شوو موادو د خوندیتوب په اړه په خلکو کې پوهاوی او شوق پیدا کول دي. هم په دې اړه عبدالحی کاکړ لیکوال او پوهان ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي له تیرو 15 کالونو راهیسې کتابونه لولي او د ده د اټکل له مخې ښایي تر اوسه یې تر 500 زیات کتابونه لوستي وي. له خادم حسینه پوښتل شوي چې د چاپ شوي کتاب د مطالعې او ډیجیټل مطالعې ترمنځ څه فرق ویني؟ نو هغه وایي
ماته پکې دوه درې فرق ښکاري. یو فرق راته پکې دا ښکاري، دغه چاپ شوی لفظ په یو خاص کاغذ او دغه کاغذ یو خاص خوند او هغه په خپل لاس کې یا په خپل غېږه کې یا خپل مخې ته ایښودل دا یو قسم د ملګرتیا احساس ورکوي او دغه د ملګرتیا احساس بیا تر ډېره حده پورې قائم وي. دغه قسمه احساس په ډیجیټل کتابونو کې نه ترلاسه کیږي. که فرض کړه ته لیپټاپ هم ځان سره ګرځای یا ته آی فون هم ځان سره ګرځای یا ته ټیب هم ځان سره ګرځای، د هغې باوجود هغه احساس ته هغه کتاب دغه مخصوص کتاب چې هغه یو مخصوص مصنف لیکلی دی نه ترلاسه کیږي، هغه خوند نه لازم خطاب. دویم خبره چې ما محسوسه کړې ده چاپ شوی کتاب کې د توجه کم موده ده، د ډیجیټل کتاب لستو کې د توجه هغه موده ډیره کم شي.
تاسو له خپل وخت سره د پرتله کوي، مقابله کوي، اوس ځوانانو کې د ډیجیټل مطالعې رجحان زیات دی، د ډیجیټل مطالعې دی، د کتاب دی، تاسو څنګه اوس ګوري چې کله له هغو سره تاسو راشه درشه کوي د ځوانانو سره؟
ځوانان عموما چې کوم فرق زه د خپل دور او دې دور کې محسوسوم، ځوانان عموما د ټیکنالوژي د استعمال په حساب زیات توجه لري. خو څنګه چې د ټیکنالوژي استعمال کې د استعمال طریقه از د کول ضروري وي، ټیکنالوژي استعمال خصوصا زموږ غاړې ته دی، هغه شان په سکولونو کې په یونیورسيټو کې د ټیکنالوژي د استعمال تربیت په مناسب توګه نه کیږي. د هغې د وجې نه چې کوم د هغې د کتاب لوستو په ډیجیټل طریقې سره د لوستلو عادت دی، هغه کې ډیسټریکشن ډېر زیات دی. مثلا ډیسټریکشن دا دی چې یو کتاب یو پیج الولي نو بیا بل سره شي په سوشل میډیا نو هغې ته متوجه شي، بیا بل څه په بل سره شي نو هغې ته متوجه شي. نو ما کتلي چې ځوانان عموما ارتکاز سره یا فوکس سره یا توجه سره یو خاص قسمه ټیکسټ د کتو هغه رجحان او هغه هغه صلاحیت ډېر زیات کم شوی دی.
آخري پوښتنه دا کوم کنه چې یو فرد یعنی تاسو خادم حسین چې کله که تاسو یاستئ چې مونږ 15,000 کتابونه ویلي دي، نو که 15,000 کتابونه تاسو نه ووایست یعنی دا بیرته ماینس کوي، نو خادم حسین به څنګه خادم حسین وي؟
که په رښتیا تاسو ته نو خادم حسین به بیا خادم حسین نه و، لکه هغه به شاید چې داسې د بوسو یو بوری و یا به یو داسې انسان و چې هغه به د ډوډۍ خوراک او د خوب کولو نه علاوه په دنیا کې څه بل څه داسې تصور نه لري چې څه کار هم کول دي یا څه تخلیق کول هم دي یا څه سماجي سیاسي عمل هم په مخ کې بوتل دي یا څه انساني او کائناتي احساسات هم په مخ کې بوتل دي او دنیا ښکلي کول دي.
تاسو د کارپو خادم حسین مرکه اوریدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره نن د کتابونو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره کړې و. اوس د خبرونې په اخره کې اوسل بیا د ګل ایاس نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت سیاسي ګوندونو او اقلیتونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د پولیسو په وینا سورن سنگ پرون په بونیر کې وسلوالو خپل کور سره نږدې وژلې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي مشتاق غنی وایي چې د سورن سنگ د وژنې پلټنې یې پیل کړې دي. د سورن سنگ د وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي کچري پرې تورونه ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي د پاناما اسنادو رابرسېره کېدو وروستو پر هغه او پر بچو یې لګېدلي تورونو د پلټنو لپاره د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو خبره کړې ده. پرون ماښام قام ته په وینا کې نواز شریف ویل چې خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړې دي. د کراچي پولیسو پرون دعوه کړې چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولې دي. د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور فهرست کې شامل و. د خیبر پختونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړې به ډیر زر وکړي. د گورنر هاوس لخوا پرون په خبر شوی خبر پانه کې راغلي چې اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان عثمان خیل قبیلې مشرانو سره د لیدنې پر وخت دا څرګندونه کړې. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلي، نو ځکه پرې نور باور نه شي کېدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینافال نن مشال اړتیا ویل چې پاکستان تل هغه کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرني بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټمي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. او د امریکا فوج د سپتمبر او فروری میاشتو ترمنځ په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر وسلوالو په هوایي حملو کې د شلو ملکیانو د وژلو خبره منلې ده.
لن خبرین هم د ګلای اس نواری د لوریدونکو هم دې سره زمنګا نن نه خبرونه ختم شوي. تاسو په دې موجونو د مخام د شپک بجو نه د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل او د خبرونو ویان ګلای اس، تکنیکی همکار اکرام اسکنیار سره د ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.